پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه، وخت په خیر. لازم دی رادیو څخه روانه یو ساته خبرونه ته مو زه محمد وصل وصال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هرکلی کوم. د دې خبری مجلې په مهمو موضوعاتو کې اوري چې د سولې علي شورا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې رواني هڅې او خبرې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د زمینې برابرولو په معنا بولي. د رمو له راپور سربیره د سیاسي چارو له کارپو سره مرکه هم کړې ده. نور بس د 19 پروګرام د دې سات په دوهمه نیمایي کې راځي. خو تر دې هر څه وړاندې سالی محمد سالی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد په افغانستان کې د سولې راوستلو او خپل هیواد ته د امریکایي سرتیرو ستنولو ته جدي دی. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي چې د امنیتي ځواکونو هلې ځلې د دې لپاره دي چې طالبان د سولې خبرو ته رامت کړي. د فلیپین د جنوبي ټاپو جولو په یوه کلیسا کې نن د عبادت پر مهال دوو بمې چاودنو لږ تر لږه 21 کسان وژلي او یو اویا تنه نور ټپیان کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد په افغانستان کې د سولې راوستلو او خپل هیواد ته د امریکایي سرتیرو ستنولو ته جدي دی. مایک پامپیو پرون شنبه په ټویټر کې لیکلي چې امریکا نه پرېږدي افغانستان د نړیوال ترورزم په ځاله بدل سي او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په ایستلو کې هم واشنگټن جدي دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره د کوم مهال ویش یادونه نه ده کړې. دا مهال په افغانستان کې د ډیره امریکایي پوځیانو شمیر 400 ته رسیږي. ښاغلی پامپیو یادونه کړې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد څخه د سولې د مذاکرو په تړاو تشویقونکي خبرونه ترلاسه کړي. بلخوا زلمی خلیلزاد پرون په ټویټر کې د طالبانو سره د خبرو پر مهال د پرمختګونو خبر ورکړی دی. غلی کلی افغانان باید په خپلو کې پر ټولو موضوعاتو د پراخ قربند په ګډون موافقې ته ورسیږي. خود طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې ویلي چې دوی تر اوسه په افغانستان کې له اوربند سره موافقه نه ده کړې. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي چې د امنیتي ځواکونو هلې ځلې د دې لپاره دي چې طالبان د سولې خبرو ته رامات کړي. اسدالله خالد د شنبې په ورځ د کونړ په خط کونړ ولسوالۍ کې وویل چې که چیرې طالبان پر جګړې ټینګار کوي افغان ځواکونه د وړتیا لري چې د هیواد دفاع وکړي.
د ټولو افغانانو ارزو همدغه ده چې موږ په افغانستان کې یو دوامداره صلح ووینو او د موږ د جنگ فشار هم د دې په خاطر ده چې دښمن له دې لجاجته راوباسو.
د دفاع سرپرست وزیر په خاص کونړ ولسوالۍ کې پرون د محلي اردو له نویو فارغو سوو ځوانانو سره هم وکتل. د کابل په منډوي سیمه کې نن سهار 6 بجې د یوه مارکیټ څو دوکانونو اور واخیست. د میلاد مارکیټ په څلورو پوړونو کې د لګېدلې اور علت لا څرګند سوی نه دی. هټیوالو ازادي راډیو ته ویلي چې د سلګونو زره افغانیو په ارزښت مالی زیان ور اوښتی دی. تر اوسه په دې پیښه کې د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل سوي. تر دې مخکې هم په کابل کې دې ته ورته او تر دې خونړۍ اورونه لګېدلي دي. سږ کال په مرغومي یا جدي میاشت کې په کابل کې عبدالحق څلور لارې ته څیرمه په یوه اور لګېدنې کې ځایي اوسیدونکو ته د سختو مالي زیانونو اوښتو تر څنګ درې تنه مړه او په لسګونو نور ټپیان سوي وو. د فلیپین د جنوبي ټاپو جولو په یوه کلیسا کې نن د عبادت پر مهال دوو بمې چاودنو لږ تر لږه 21 کسان وژلي او یو اویا تنه نور ټپیان کړي دي. په سیمه کې د پوځ یو ویان ګیری بیسانا نن وویل لومړۍ چاودنه په جولو شارګوټي کې چې د پلازمینې مانیلا په 1000 کیلومترۍ کې موقعیت لري په کلیسا کې د ګڼه ګوڼې په وخت کې وسوه. د بیسانا په خبره کله چې امنیتي ځواکونه د لومړۍ چاودنې ساحې ته ورسېدل، دویمه چاودنه د کلیسا د موټرو د پارکینګ په ساحه کې وسوه. جولو ټاپو له اوږدې مودې راهیسې د هغه تاوتریخوالي شاهد دی چې د ابو سیاف د جنګیالیو کار ګڼل کیږي. د امریکا متحده ایالتونو او فلیپین ابو سیاف یو تروریستي سازمان ګڼلی دی. بلخو د روسیې رسنۍ وایي چې په ساراتوف اوبلاست کې په یوه کافي شاپ کې د دوو چاودنو په نتیجه کې یو تن وژل سوی او 11 نور ټپیان سوي دي. دولتي اژانس تاس نن یکشنبه خبر ورکړی چې دغه چاودنې پرون ناوخته په ساراتوف ښار کې چې د پلازمینې مسکو په 115 کیلومترۍ کې پروت دی سوي دي. د اژانس په باور دغه چاودنې په سیمه کې د ګازو د یوه بیلر د اور اخیستو په نتیجه کې سوي دي. د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون د پالیسیو په مخالفت کې د ولسمې اونۍ لپاره په لسګونو زره کسانو چې د خوندیتوب ژړ واسکټونه یې اغوستي وو د څو ښارونو په لارو کوڅو کې لاریون وکړ. چارواکو پرون وویل په ګڼو ښارونو کې د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ اخوډب سوی او پولیسو په پلازمینه پاریس کې د مظاهره چانو د تیتو پره کولو لپاره اوښکې بهونکي ګاز کارولې دي. د پاریس پلاس دولا بستی ساحه په تیرو دریو میاشتو کې د مظاهرو اصلي مرکز ګڼل کیږي. په پاریس کې یو څلور دیرش کلن اعتراض کوونکی افید ماروخ وویل: زه اصلا نه پوهیږم، هر وخت چې خپل اعتراضونه اعلانوو اورشلن ګاز راباندې کارول کیږي، د همدغو ګازو حمله راباندې کیږي. دا وضعیت په فرانسه کې روان دی. د فرانسې چارواکو ویلي چې په پاریس کې 223 کسان نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي په ټوله فرانسه کې شاوخوا 9500 کسانو په مظاهرو کې برخه اخیستې وه چې د تیرې اونۍ په نسبت کم شمیر دی. د دوی په حواله تیره اونۍ په دغسې مظاهرو کې 74000 کسانو ګډون کړی وو. دغه مظاهره چن په ژړ واسکټو ځکه مشهور دی چې د خوندیتوب شوبینداره ژړ واسکټونه یې پتن دي. مظاهرې په لومړیو کې د ولسمشر ماکرون لخوا پر تیلو د مالیه د لوړولو د پلان په اعتراض کې پیل سوی، خو وروسته په پراخو حکومت ضد اعتراضونو بدل سوی. او د اعتبار د درجه بندۍ د یوه نړیوال بنسټ په حواله، په امریکا کې د فدرال حکومت د ځینو برخو پرچاوی د امریکا اقتصاد ته د لږ تر لږه 6 میلیارد ډالره مالي زیان سبب سوی دی. د اس او پی په نوم بنسټ په حواله د دغو ادارو 15 ورځنی پرچاوی چې وړمه ورځ پای ته ورسېدله، احتمالا تر مخکنیو هغو بدترینه وه. د دغه بنسټ په باور مخکنی پرچاوی د امریکا پر اقتصاد چې ارزښت یې 9 ټریلیون ډالرو ته رسیږي لږ اغیز کړی وو. د ځینو فدرال ادارو پرچاوی چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږدمهالې ګڼل سوې، وروسته له هغې د لنډې مودې لپاره پای ته ورسېده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دواړو ګوندونو سره یوې موافقې ته ورسېد. په دې موافقه کې د 15.5 میلیارد ډالرو په ارزښت هغه بودیجه شامله نه ده چې ولسمشر ټرمپ یې د امریکا او مکسیکو پر سرحد د دیوال جوړولو لپاره غواړي. ډیموکراتانو چې په استازو جرګه کې اکثریت دي، د دې بودیجې له ورکړې سره مخالفت کړی دی. دغه مخالفت د دې سبب سو چې د امریکا د فدرال حکومت شاوخوا 8 لک کارکوونکي یا بې معاشه کار وکړي یا بې معاشه رخصت کړای سي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. وړاندې په خبرونه کې د راپورونو موضوعات لرو. د افغانستان د سولې علي شورا د طالب پلاوی او امریکایي استازو ترمنځ د سولې روانې هڅې او خبرې بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه سازي بولي.
موضوع مهمی که برای ما اهمیت داره مهم است، مسئله خود افغانها در بین خود خود بشینن با جزئیات روی موضوعاتی که قابل بحث است بحث بکنن و به نتیجه برسن.
په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم په دې باور دي چې طالبان به بالاخره له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني.
معنا یې دا ده چې یو ملي اجماع باید په افغانستان کې دننه وجود ولري او هغه ډېر قوي وي.
د سیاسي چارو کارپو ودیر سپایو د اورزګان ولایتي شورا غړي او خلک وایي د دغه ولایت په هیڅ یو ولسوالۍ کې د دولت عدلي او قضایي ارګانونه فعالیت نه لري. په دې راپور لرو. نور بس ته 19 پروګرام د دې سات په دوهمه نیمای کې خبريږي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 15.5 صفو د هیواد په ټولو لوی خرونو کې په رڼا توګه اوریدل شي. د هم د دې سات د خبرونې د سر موضوع د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هغه څه چې تر دې دمه د امریکایي پلاوي او د طالب استازو ترمنځ شوي دي بین الافغاني خبرو اترو ته زمينه سازي ده. د دې شورا مرستیال عطاورحمن سلیم نن ازادي رادیو ته ویل چې له طالبانو سره هوکړه تر رسیدل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو اترو پورې تړلې ده. په همدې حال کې د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي چې له طالبانو سره سولې ته رسیدل د بین الافغاني خبرو اترو پورې تړاو لري. از ما همکار اکرام الله اکرام هم دا شیبه په استودیو کې دغه موضوع تعقیب کړی د نور جزئیات تر سره شریکای مهرباني اکرام صاحب
ډیر زیات مننه وصال صاحب لکه څنګه چې تاسو خبر یاست ټاکل شوی نن د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد کابل تر شی او د طالبانو لاستازو سره د خپل شپږورزنی ولیدونکو کتنو جزئیات له افغان حکومت او د سولې عالی شورا سره شریک کړي د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیال تور رحمان سلیم نن ازادي رادیو ته وویل چې د زلمی خلیلزاد لوري شوی حادثه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو اترو ته زمينه سازي د دستاینې وردی خغلی سلیم وویل چې د سولې په مسله کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې یو اساسي او حتمی موضوع ده
جناب آقای خلیلزاد با رهبری حکومت وحدت ملی شورای عالی صلح و بعض شخصیت های مطرح کشور انکشافات اخیر اعتماد سازی میکنند تا زمینه را مساعد بسازند برای گفتمان بین الافغانی برای نشست خود افغان ها. موضوع مهمی که برای ما اهمیت داره مهم است مسئله خود افغان ها در بین خود بشینند با جزئیات روی موضوعاتی که قابل بحث است بحث بکنند و به نتیجه برسند.
زلمی خلیلزاد له طالب استاد سره په قطر کې لغپل او شپږورزنی ولیدونکو کتنو وروسته ویلي چې د دغه خبرو اترو جزئیات په کابل کې افغان چارواکو سره شریک کړي بل ورته طالبانو رويټر اجانس ته ویلي دي چې دوی له امریکایي پلاوی سره په قطر کې د سولې پر یوې مسودې موافقه کړې ده چې لمخې به په اتلس میاشتو کې بهرني ځواکونه له افغانستان وځي خو خاغلی خلیلزاد پر خپل ټویټر لیکلی تر څو چې پر ټولو شیانو توافق نه وي شوی پر هیڅ شی به موافقه ونه شي هر څه باید د افغانانو د خپلمنځي خبرو په ترڅ کې وشي او پراخ قربان ټینګ شي په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال محمد داود کلکانی که څه هم د سولې په برخه کې روسي هلې ځلې د پام وړ بولي خو وایي چې د سولې تر رسیدل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په مستقیمو خبرو اترو پورې تړلې دي
باید مذاکرات از طریق حکومت افغانستان با طالبان شروع شوه و امریکا من حیث ناظر و یا تضمین کننده این مسائل اشتراک داشته باشه اگر صلح بین حکومت افغانستان مردم افغانستان و طالب صورت نگیره و امریکا هر قدر که صلح صورت بگیره باز زمینه ها برای جنگ های داخلی و مسائل داخلی با وجود میاد
نو وصال صاحب دا چنن زلمی خلیلزاد کابل ترزی سره لدی چې د قطر د ناستي ډیر جزئیات د خپل د خلیلزاد لخلین نه دی راوتلی یعنی نه دی ویل شي ډیر جزئیات لا معلوم نه دی د سرچینو له قوله ځینی خبرې تر کیږي خو به بلیدل شي چې نن زلمی خلیلزاد د افغان چارواکو د کوم جزئیات دوی ته وړاندې کوي کوم جزئیات له دوی سره شریکي وروسته به په دې اړه بشپړ معلومات لوریدونکو سره شریکو
ډیر زیات من اکرام صاحب کور ودان په همدې موضوع تم کیګو د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان مې وایي چې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ ورسته یو خبرو اترو ته په کتو د سولې راتګ ته هیله ډېره شوې دي له ډلې د کابل پونتون له استاد او د سیاسي چارو کارپو ودیر ساپی سره زما همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې ده چې د دوی په باور ورسته خبرې اترې په کوم لور روان دي
زه فکر کوم دا اوس هغه لحظې دي چې طالبانو هم فکر کړی دی چې نور تر اخره پورې دایمي صورت سره موږ نشو کولای چې په افغانستان کې په دې ډول تر څو خپل وړاندیزونه ونکړو تر څو خپل حکومت جوړ نکړو تر څو خپل خبرې وړاندې ونوزو او تر اخره پورې دوی هم فکر نه کوم یو تاب به راوړی شوه چې دایمي جګړه په لار واچوي افغانستان کې تر څو خپلو اهدافو ته ورسیږي یعنې هغوی هم حاضر دي چې د مذاکراتو میز باندې کینی او خبره خپل په امتیاز دوی په نفع په فکر دا به حل کړو نو زه فکر کوم داسې خوشبیني ورته موجوده ده
استاد افغان حکومت تل په دې باندې ټینګار کړی دی چې مذاکرات باید بین الافغانی وي سره لدی چې طالبان افغان حکومت سره خبرو ته نه کینی روسي توافقات ته په کتلو یا د قطر روسي ناس ته په کتلو سره شپږورځي دوام وکړي فکر کوي چې دا ځل به طالبان آماده شي تر څو افغان حکومت سره خبرو ته میستکینی
دې باندې خو هم موغیدلی وو چې کایوار دې امریکا سره په توافق ورسیږي متواصلی موضوعاتو باندې بیانو او داخل د افغانستان کې خو به امریکا حکومت نه کوي چې دوی دې سره خبره مخې بوزي دا څوک چې اوس هم د امریکا یه طرف ده مغو را اوسي مغو تضمین کړي مغو ته دوی پیغا ورکړې موافقتنامې ورسره لري دې او د حال دپاره هم او د دې او د آینده سرنوشت دپاره هم کلف دي طالبان رو نچه ده افغان حکومت را کینی خپل امریکا یا نماینده ده امریکا امریکا پو شمول دیو سرکینی فکر کوم دری وارا چه ده موضوع ده افغانستان پا سداول چه ایتول خواهو پا نفاو ده ده ولس او ده قانون چه رو اسپله ده ده هم بیخی بی قانونی نشی ولو که تغییرات و تعدیلات فکرازی اغا با هم مرسرمانی او موضوع به حل فصل
د روسي پختنې پتوګ په هانس نن به خلیل زاد کابل تم راځي او د قطر او د اسلام اباد د ناس جزئیات بل افغان حکومت سره شریکي په دغه شرایطو کې اوس افغان حکومت ته څه کول پکار دي کومه ډیپلوماسي ورته پکار ده چې ترسو خبرې مخې نتیجه ورکې او بل اخر سنزم حل شي
یو ملي اجماع باید په افغانستان کې دننه وجود ولري او هغه قوي وي چې هغه د حاضر شي چې آینده سولهیز محیط که او فضا و هوا که ده خپلو جنگیالی مخالفین و سردوی ده وطن هم وسطی هم عباده که هم خلق پکه آرام شی باید چه وخلو همغگی او پصداقت تر خپل وطن افغانستان تا سول را وصل ده خلقو ده جنگلی ده پلو خلقو ده پارا باید یعنی نو حکومت تا پکار دی که دغه لار کې هلی ځلی وکړي هم ځان ورته چمتو کړي هم خلق ورته چمتو کړي د دننه په افغانستان کې تر څو په ملي سطحه د دې یو مهم راتلونکي لپاره آمادګي ولري
د سیاسي چارو کارپو او د کابل پوهنتون استاد ودیر سپهو چې د افغانستان د سولې د روانو هلو ځلو په اړه زموږ همکار اکرم الله اکرام سره خبرې کولې اوس هم اقتصادي خبرونه لرو چې ناجیه سپه وړاندې کوي
د کابل د لومړی حوزې په سیمه کې د میلاد پونم یو مارکیټ کې د اور لګیدو له امله سلګونه دوکانونه سوځیدلې او خلکو ته ګڼ اقتصادي زیانونه رسیدلې د مارکیټ یو شمېر دوکاندارانو ازادي رادیو ته وویل چې اور د یو دوکاندار د بی احتیاطۍ له امله لګیدلې چې غوښتل د ځان د ګرمولو لپاره له ګازو کار واخلي د کابل په ښار کې د اور لګیدو د لومړی پیښه نه ده سمو د مخکې هم د دغه ښار په مرکزی برخه کې د اور د لګیدو له امله خلکو ته ډېر اقتصادي زیانونه رسیدلې وو په هلمند کې په سباندې 200 جریبه ځمکه کې د پستې باغونه جوړیږي د هلمند د کرنې رئیس زلمی الکونن ولچ د دې پروسې په لړ کې د کرنې وزارت د بڼوالۍ او مالدارۍ ملي برنامې لخوا 100 جریبه او د بدیل معاشیت پروګرام لاري 115 جریبه ځمکه د پستې باغونه جوړیږي د خغلی الکو په خبره په همدې موخه د کرنې ریاست لخوا د مرستې کور د بدیل معاشیت پروګرام په همکارۍ د مرکز لخرګاه 150 بڼوالو ته د تی باغونو د جوړولو په اړه روزنیز پروګرام په لاره چول شوی ګډونوالو ته په دې پروګرام کې د ځمکې ډیزاین نقشې او همدارس پستې د باغونو جوړولو اړوند اړینې لارې چارې په عملی او نظری ډول ورخودل کیږي نن د کابل په بازارونو کې په همدغه ډول د سنیو خوراکي توکو به یو بوجۍ قزاقي وړ 1340 افغانۍ د بوري یو 50 کیلوي بوجۍ 1140 افغانۍ د وریجو یو درنی منی بوجۍ 2000 افغانۍ 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 55 او یو لیټر ډیزل هم په 55 افغانۍ پلورل کیږي او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 15 پوله یو روپۍ یورو 15 افغانۍ او یو پوله یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 50 پوله یو سعودي ریال 40 افغانۍ زر ایراني تومان 6 افغانۍ 7 پوله او زر پاکستاني کلداري 520 افغانۍ
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری
تاسو موږ غږ آزادی رادیو نه اوري آزادی رادیو تاسو کولی شئ د سهار لوونه د مخم تر وو بجو پوری د اف ام په 3.5 سپو واوري اوس هم یو نړیواله موضوع د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې په وینزویلا کې د ډیموکراتیک بهیر ملاتړ وکړي خو په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي پر واشنگتن تور پورې کړ چې په وینزویلا کې د کودتا حمایت کوي د جرمني فرانسې او اسپانیا حکومتونو په دې مسله کې په یو ډول د امریکا تر څنګ درېدلې دي جزئیات د احمد شبر پر راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو له ټولو غړو هیوادو وغوښتل چې په وینزویلا کې د راغلي ډیموکراتیک تحول حمایت وکړي مایک پومپیو د شنبه په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل
نن زه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ټولو غړو غږ کوم چې د وینزویلا
د دیموکراتیک تغییر ملاتړ وکړي او د موقت ولسمشر په توګه د خوان ګایدو حمایت وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د نیکولاس مادورو په مشرۍ د وینزویلا حکومت یو مافیایي حکومت یاد کړ او ویل چې دغه سوسیالیستي حکومت وینزویلا له فقر سره مخامخ کړی ده. پومپیو له هغو هیوادو چې د وینزویلا د اپوزیسیون ملاتړ کوي وغوښتل چې د مادورو له حکومت سره اقتصادي راکړه ورکړه ختم کړي. د زیاته کړه
Now it's time for every other nation to pick a side.
اوس هغه وخت دی چې هر ملت باید خپل خوا معلوم کړي، نور باید ځنډ ونه کړي، نور سیاسي لوبي ونه کړي. تاسو یاد آزادۍ له ځواکونو سره ودرېږئ شي یا له مادورو او ګډوډۍ سره. د امنیت شورا غونډې ته د خبرو پر مهال په ملګرو ملتونو کې د روسي استازي واسیلی نبینزیا پر واشنگتن تور پورې کړ چې په وینزویلا کې د کودتا ملاتړ کوي او وینزویلا نړیوال سولې او امنیت ته ګواښ نه دی پیښ کړی نو باید منځوي نشي. د مادورو حکومت له واشنگتن سره ډیپلوماتیک روابط قطع کړی دي او امریکایي ډیپلوماټانو ته ویلي دي چې د نن یکشنبه ورځې تر پایه له دغه هیواد ووځي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر غونډې مخکې پرون جرمني، فرانسې او اسپانیا وویل چې د خوان ګایدو موقت حکومت په رسمیت وپیژني که چیرته د اتو ورځو په ترڅ کې انتخابات ونه شي. خو د وینزویلا د بهرنیو چارو وزیر خورخی ایریزا دا وړاندیز په سختو ټکو رد کړه، ویل چې اروپا د مشته د انتخاباتو لپاره زمان نه ټاکي.
لاملتیا مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ازادي راډیو نه کوم راپورونه او گزارشونه چې په ژوندۍ بڼه تاسو د راډیو په سپوري کول شئ زموږ په ویب سایت کې هم هغه ولولئ. پته ده www.azadiradio.com. د اوروزګان د ولایتي شورا غړي او خلک وایي دغه ولایت په هیڅ ولسوالۍ کې د دولت عدلي او قضایي ارګانونو فعالیت نه لري. د یاد ولسوالۍ خلک له دولت څخه غوښتنه کوي چې هلته عدلي او قضایي ادارې ورته فعال کړي. د نور حال د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت له اوروزګان ولایت څخه راکوي.
د اوروزګان د ولایتي شورا غړي محمد کریم کریمی ازادي راډیو ته ویل چې د اوروزګان په هیڅ ولسوالۍ کې د دولت عدلي او قضایي ارګانونو فعالیت نه لري. نموړی وای دغه ولایت د ټولو ولسوالۍ خلک د وسلوالو طالبانو صحرایي محکمو ته مراجعه کوي.
کومه تاسو پانه چې په ولسوالۍ کې عدلي او قضایي ارګانونه نشته نه لري چې التزمر هامه ولسونه هغه قضایي ولسونه هغه شرعي کارونه چې باید مخته ولسلې شي د محاکمو ترجه کیږي، عدلي ترجه کیږي، حقوق ترجه کیږي، هر هغه چا ترجه کیږي هغه شتون لري. مومنم د مخالفینو نیمګړی اداره ده، سرایي اداره ده، شرعي نه یا هغه بشري نه چې هر نه وسره دا وسوم په هغه ساحه کې حتی په صد د شولانه دي شل په صد هغه مخالفینو په ډیر جديت په زور واقع باندې رسیدګي ورته کړی دي.
معلم عبد الله د اوروزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکو دی. د ازادي راډیو ته ویل چې په سیمه کې د نوري اداري واحدونو ترڅنګ عدلي او قضایي ارګانونه فعالیت نه لري او په خبره یې چې د سیمې خلګې له مجبوری د وسلوالو طالبانو صحرایي محکمو ته مراجعه کوي.
په دغه ولسوالۍ کې قضاګر سره ستنه د قضا کار چې کیږي هغه په دغه ولایت کې کیږي، د جراوت په نامه باندې په ولایت کې کیږي چې په سلو کې دوه نفر رسیدګي ورته کولای شي، نورې وجه رسیدګي نه شي کولای. د هغه کاروبار الله د طالبان محلي طالبان ورخلاصي هغه ته مراجعه کوي. د طالبانو د پالیت څخه هیڅ رضایت هم نه لري. ولایت چې وجه مقصد هغه وجه د ټوپک په لاس ټوپک له خولې وجه د رضایت د زور د خولې رضایت دی وجه د بل لاس موضوع نه دی. ته وجه موږ د مجبوری په خاطر باندې چې ستونزه موږ ټیږي موږ مجبورو مکلف چې وجه د غوته ورسو.
په ټوله کې د ولایتي شورا مسولین او خلک له دولت غوښتنه کوي چې په ولسوالیو کې امنیت راولي او دولتي ادارې د ورته فعال کړي. د عدلي او قضایي ارګانونو مسولین بیا په دې اړه لڅ ویلو ډډه کوي. د اوروزګان والی محمد شفیق اسدالله سید هم مني خوشمنه کوي چې ډیر ژر په ټولو ولسوالیو کې د عدلي او قضایي ارګانونو ادارې فعال کړي.
موږ په بعضو ولسوالیو کې تقریبا ان شاء الله تام امنیت لرو. قاضیان او د څارنوالانو اشد ضرورت دی، په دې کې شک نشته. موږ ان شاء الله په دې بندوبست کې یو د بیان نظامی شورا راغواړو چې دغه زمينه برابر شي چې تر څو قاضیان د انتقال په ډیر آرام او په ځای کې په ډیر مطمئنه په ځای کې د دې انتقال ته ګراتګ وسی.
د فداسیال کې د چلدی وړاندې د اوروزګان والی په یو غونډه کې ویلی و چې په دغه ولایت کې د دولت عدلی او قضایي ارګانونو د وسلوالو طالبانو صحرایي محکمې شو فعال دي.
ازادي راډیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
د دا ازادي رادیو دا چې د کابل چا پرسپانو په خپل نن نه یو غنو کې کوم مهم مسائل راخستي لدی به موزمه همکار حمید مومن خبر کړي.
د کابل رسپانو د نننیو غړو د لومړی مخونو مهم سرلیکونه بیا هم په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ روانو خبرو او په دغه خبرو کې پرمختګونو ته ځانګړی شوی دی. ویساو رسپانو لیکلی دی چې په قطر کې د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ په خبرو کې د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال ویش د ترهګرو په مرکز د افغانستان په نه بدلېدو او له ترهګرو ډلو سره د طالبانو پر پریکړو توافق شوی دی. خو د ورسپانې په وینا لا هم ځینې اندېښنې موجودې دي چې له امله د ګډې اعلامیې پر خپرېدو هوکړه نه ده شوې. ورسپانې وړاندې د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ښاغلي خلیلزاد په حواله لیکلی دی، تر هغو چې په هر څه توافق نه وي شوی نو پر هیڅ هم توافق نه کیږي او په دغه هر څه کې بین الافغاني خبرې او اوربن هم شامل دي. خو مسیر ورسپانې بیا په خپل لومړي مخ کې په یو غټ سرلیک لیکلی دی چې له افغان حکومت سره د طالبانو پر خبرو د امریکا ټینګار د ځینو توافقاتو د اعلان مخه ونیول. ورسپانه لیکي چې په قطر کې د طالبانو یوې سرچینې ورته ویلې دی چې ټاکل شوی وسو د امریکایي ځواکونو پر وتلو او اوربن هوکړه اعلان شي، خو ستونزه هغه مهال پیدا شوه چې ښاغلي خلیلزاد د اوربن لپاره د افغان حکومت توافق د یو شرط په توګه مطرح کړ. د ورسپانې په وینا طالبانو ته د ښاغلي خلیلزاد استدلال داو چې اوس مهال جګړه د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ ده او کله چې افغان حکومت د اوربن په توافق کې شامل نه وي نو عملي به نه شي. ورسپانې دغه مسله په خپل سر لیکنه کې هم تر بحث لاندې نیولې او لیکلې ده چې د طالبانو لخوا په خپل دریځ کلک درېدل او د امریکا هڅو چې طالبان د دریځ بدلولو ته وهڅوي د خبرو راتلونکي ستونزمنه کړې ده. خو ملي ارمان ورسپانې به لیکلی دی چې د افغان حکومت د استازو له حضور پرته سوله به تحمیلي بڼه ولري چې په هیڅ صورت د منلو وړ نه ده. ورسپانې وړاندې د خپل بحث په دوام د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ښاغلي خلیلزاد څخه غوښتنه ده چې سرلننه د هڅه وکړي چې طالبان اړباسي سو د افغان حکومت له استازو سره خبرو ته کینی. ورسپانې لیکلی دی چې د طالبانو د دریس چې یوازې له امریکا سره خبرو ته دوام ورکوي او حاضر نه دی چې له افغان حکومت سره خبرو ته کینی، د خلکو ترمنځ د اندېښنه پیدا کړې چې حسنه امریکا له طالبانو سره افغان حکومت او په تیرو اوولسو کلونو کې لاسته راوړنې چې د زیاتو قربانیو په ورکولو سره ترلاسه شوي دي معاملې کړي. هوا د لوتی ورسپانې به لیکلی دی چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره له شپږ ورځنیو خبرو وروسته کابل ته راځي، سو افغان ولسمشر ته د خبرو او توافقاتو جزئیات وړاندې کړي. ورسپانې لیکلی دی په راپورونو کې چې کومو پرمختګونو ته اشاره کیږي هغه تر ډیره د افغان حکومت پر پریکړې تړلې دي. د بلګې په توګه که طالبان د خپلو بندیانو د خوشي کولو غوښتنه کوي او یا غواړي چې د مشرانو نمونه له تور لیست څخه وویستل شي نو دا ټول په افغان حکومت اړه لري. ورسپانه لیکي چې سوله د افغان حکومت مهم لومړیتوب دی، خو دا چې طالبان په څه ډول او د کوم فشار له مخې د پاکستان لخوا خبرو ته حاضر کړی شول دا واضح ده، او دا په دې معنا چې پاکستان د دې کار په بدل کې له امریکا څخه شپږ میلیارډ ډالر غوښتي دي چې یو میلیارډ ډالر پرون ورسېدلې دي. ورسپانې وړاندې دا هم لیکلی دی چې د افغان سولې لپاره بل چاته امتیاز ورکول هغه پوښتنه ده چې وضاحت باید ورکړی شي. او دنیا ورسپانې بیا د خپل لومړي مخ په غټ سر لیک لیکلی دی چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې د ګډې اعلامیې له خپرېدو پرته د درې ورځو لپاره وځنډېدې. خو ورسپانې د همدې سر لیک لاندې د طالبانو د یوې سرچینې په حواله لیکلی دی چې د قطر د خبرو پایلې به ژر اعلان شي.
موږ په ټولنیزه میډیا کې هم حضور لرو، فیسبوک، ټویټر کې هم تاسو کولی شئ د ازادي رادیو خبرونه او معلومات چې چمتو کیږي هلته هم ولولې او وګورئ. اوس هم یو په زړه پورې موضوع، فرانسې ګوګل کمپنۍ 100 میلیونه یورو جریمه کړې ده. دا چې موضوع څه ده عصمت سروان به مو خبر کړي.
فرانسې د اروپایي اتحادیې د خصوصي حریم د قانون د سرغړونې په خاطر ګوګل کمپنۍ 50 میلیون یورو جریمه کړه. په فرانسې کې د معلوماتو او آزادۍ یو ملي کمیسون تیرونه وویل ګوګل کمپنۍ باید 50 میلیون یورو په انټرنیټ کې د خصوصي حریم د ساتنې په اړه د اروپایي اتحادیې د قوانینو د سرغړونې په خاطر ورکړي. د دې فرانسوي کمیسون په وینا ګوګل چې په نړۍ کې د لټون یا سرچ تر ټولو ستر ماشین دی، د شخصي معلوماتو په تیره بیا د هدفمنو تبلیغاتو د کارونې د څرنګوالي په اړه د کارونکو د خبرولو لپاره په لازم اندازه شفافیت او وضاحت نه لري. د اروپایي اتحادیې د عمومي معلوماتو د خوندیتوب قانون چې د تیر کال په می میاشت کې نافذ شو د انټرنیټ کارونکو ته امکان برابروي چې خپل شخصي معلومات کنټرول کړي شي. دا جریمه وروسته لدی وټاکل شو چې د اروپا دوه غیر حکومتي مؤسسو چې یو په اتریش او بل په فرانسه کې ده له ګوګل کمپنۍ څخه شکایت وکړ. ګوګل کمپنۍ د 50 میلیونه یورو جریمې په وړاندې په خبرګون کې وویل چې خلک ورڅخه د کنټرول او شفافیت د لوړو ستانداردونو هیله لري او دوی ژمنه ورکوي چې د خلکو له هیلو سره سم به مقررات رعایت کړي.